تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د میرمنې او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو، یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک نه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ د طرفه. والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات وي، یا زنډ وزي، یو کال زنډ وزي څو میاشتې، والله عمر یې ډېر ده. دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده، چې په دې کې دا تمیز یا فرق پیسې ده، یا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده، او که بله کومه څه خبره ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تیریږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده. عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دې نه جوړېږي. که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده، نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه وي، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. له دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه طرفونه، له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي، یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي سیدا به زیاتره کورنیو کې سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کوي، یا به دا خبرې دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې استخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي، د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دغه په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي، او که نه که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي، اول دا هېڅ مشکل نه لري د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا جلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده. خپل مېړه ښه درک کولی شي، یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای سي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده. د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج پې باندې راځي، دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجه نه هم او دغه سمسې له بوج نه نیسي، وته یې ورته عذاب کاریږي. نو بالاخره په کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي. او که عمر یې زیات وي، دا په دې باندې پوه سي، هوښیاره یې، عقلي پوخي، په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور و پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دغه هم د ما مور و پلار دي، یعنی ما کور ده نو هیڅ تونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښې نه راځي، لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر دینګور دیندرور د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي که ته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسېږي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه سي کله کې دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې زموږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي، او که ټوله ورځ په دې باندې بحث وسي چې ته څلور کاله له ما غټې، ته دوه کاله له ما غټې، د سنو سال بحث وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بېمانا خبره ده، هېڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه، یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ، دا ټولو سره ابادېږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند سجې ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنی ډېره زیاته تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي، ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدل وي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي. ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوي هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسي، مثلا کله چې واده وسي لغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره دی، خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري، چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ماته دا هر څه معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول موږ او تاسو سترګو لیدلی حال ده، موږ په کورنۍ کې موږ په خپلو زیاتره جایو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي، خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل ده وایي، د دوه خرو وربشې به سره نسي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي، یو ښه فامیل نه به یې پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې یعنی به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو مانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نشي کوی، یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړه په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو څیز چښتن کړي، سي آینده کې له دې نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دې نه واخلي، نه دا چې دی خپلې ښځې ته کینی ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې د ته نه روزي خپله راځي، نه دا د کسب چښتن کېږي، نه دای د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې چې د به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه چې دی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسي.
امين. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځي حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی، ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاشا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمي کار نه لرم سروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ، نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډیره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړ و، نو ډیرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسیده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاوو، نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. او څه زمونږ ډیر قوي کادرونه د ټولنې چې پاغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چنده اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا چا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو موږ که وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو دستان غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنه پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ، اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت د طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
او بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړ چې موږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. موږ ډیر کوشش وکړ د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زه خپل نو ما په سفر کې ما یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي، اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپای اوسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګا سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو، خا برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص رد شوی نه دی. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کاو، نور 15 عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړی دي، نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به په پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې 300 عنوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغه سې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي، چې هغه هم زمونږ د ګر چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکړي، کومک وکړي، انا درکړي چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکا، واغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالاله ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه موږ ته دا اطمینان راکړ ولکه دا چې تاسو کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په موږ باندې اته کال تقریبا د ستیر کړ چې موږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یو آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، یا یو یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سی کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساس د پاره د اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانی دلې چې درې کلن یو کلن ویزه شي، بیا درې کلن ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړې شو چې تقریبا د نیشنلټی پورې ځان ورسو. نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نو زما سوال بل ځای وو، خو شوسه تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما که ته دلته راشه او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوی غوندې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسف. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمنګ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنۍ کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د ماسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل، هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماستری نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دی په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگرزیدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شو، ما د سمبولې میاشتوا. نو به نو روسته د ثور په 50 باندې تبانه چې دا تحول منځ راغی، نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وو بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو، دا غي د خواهش پاسات چې ډیر خواهش وکړ، زه د انجنیری پونځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجنیری پونځي کې څه موده د مرستیال پر توګه، بیا وروسته د هغه په ونځي د رئیس په توګه دنده تر سره کړه، او به په 50 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم، او هلته په پایدامې وزارت کې د لار او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لار او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوي؟
زما ماشومان تقریبا په 90 کال کې، زما یو واخه په دوشنبه کې وو، هلته راووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ، او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو، خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم، لا پولی تکنیک وم، او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو، او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، او د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاش کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه، او بیا همدلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لري، که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت، یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا 6 کاله چې زه وم، هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله، او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجه وه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی، چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله، او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا 6 کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته 6 کاله دغه خدمت وکړ، او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غور وو چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل، او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ فاکولټه لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغې راغلل، موږ په هغه وختونو کې په 2 او 3 سنف کې وو، نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ فاکولټې ته، موږ ورسره کومک کوو، او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي، او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی، دا شاید د هغه ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا وکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه، او بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه، دا وطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه، ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه زمونږ دپاره، په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعر شوي، خو زما د خپل د ثور د پاسون وروسته خاطرات را سره شته دي، اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کړم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د د د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم، او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول، دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لرم، د دوی ډیرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته، زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چانیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مهین و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی، ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم، او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست نو، هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هرکلی یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته، ما ونه منله، خو دا روسیه هم ایران پاتې و. نو ما ته وویل چې ستا څونه ډېر دوستان دي، ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې هم چې بیرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دې رئیس هم نه یم، دغه سي احترام زما وک نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیر زیات مننه کور ودان
تاسو نه ډیر مننه
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جس تل بتو شرا دحمت کن یا خواری